السلام علیکم، سهار مو په خیر دی. ازادي رادیو د نن خبرونو ته راغلست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 23 سره برابره ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په 30% زیاته شوې. سره صلیب پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړ دي، چې دا تر پروسه کال په 30% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبور الاینس په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. یوناما پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له را روانې غونډې مخکې شوې، خو یوناما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. یوناما وایي میرمن لاینز له ښاغلي متقی سره د بشري مرستو، د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ ډګر وي. امیر خان متقی ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ایز اتصال په مرکز بدل کړي. د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سردار عمر زاکوف سره د طالبانو رئیس الوزرا، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او یو شمیر نورو چارواکو پرون په ارک کې وکتل. په شمالي سالنګ کې د یو مسافر وړونکي بس د ټکر په پیښه کې لسګونه کسان ټپیان شوي. دا بس پرون ماسپښین په چوګک سیمه کې د یوې ولاړې لارۍ سره ټکر شو او لږ تر لږه 13 تنه یې ټپیان کړل. ټپیان روغتون ته انتقال شوي. او ملګری ملتونه وایي لا هم هیله لري چې د اوکراین لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې ویل چې که جګړه وشي ناورین به رامنځته شي. په پام کې و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د پنجشنبه په ورځ په ژنیو کې خبرې وکړې. دوجارک وویل چې تر اوسه دا مذاکرات نه دي لغوه شوي او هیله ده چې ترسره به شي، وروسته له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین ختیځ ته پوځیان واستول. داسې شکونه پیدا شول چې د بلینکن او لاوروف غونډه ښایي ونه شي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. هند د پاکستان له لارې افغانستان ته د مرستو لومړی جوپه واستوله.
لومړی بار 2500 تنه غنم په 500 بار وړونکو موټرو کې د جلال آباد په لور واستول شول.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان غواړي چې د فعالو ښځو غږ غلی کړي. په کونړ کې د نشو پر ضد د کمپاین په هدف د کرکټ تورنمنت پای ته ورسید.
دغه سرګرمۍ نه کولای شي خلکو ته هغه ذهني مرستګانې ډپریشن چې کم دی هغه کم کړي، د یو خوشحالي ورکړي خلکو ته.
په هلمند کې د کبانو لسګونه فارمونه تولیدات لري.
هم زموږ لپاره اسانتیا ده چې پاکستاني ماین کمیږي، هم د خلکو لپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي.
په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې جدي شوي، د امریکا ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان مسکو ته روان شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. هند افغانستان ته د پاکستان لارې د هغو غنمو لومړی جوپه واستوله چې مخکې د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر لارې د 50 بار وړونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسید. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانانو سره به د نوي ډیلي مرستې دوام وکړي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
افغانستان ته د هند غنمو لیږدېدل پیل شول. لومړی بار په 500 موټرو کې وو چې د پاکستان له لارې یې جلال آباد ته 2500 تنه غنم انتقال کړل. د دې غنمو د لشتېدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شرنګلا په نوې ډیلی کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی او د خوراک د نړیوال سازمان له سازو سره برخه لرله. شرنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیشلو دوی درې میاشتې ولګي شي. لومړی بار 2015 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د افغانستان د جلال آباد په لور واستول شو. هیله منیو چې د اتاری بندر لالاري څو ځله نور د دوه دریو میاشتو په ترڅ کې د غنم انتقال شي او زموږ د 50 ټنه غنم وشمنه پځای شي. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر د مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوی ده چې د هند د مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مؤسسې مشر بیشاو پراجولی افغانانو ته د اوس لپاره د مرسته اړینه وبلله. د هند مرستې د اوس لپاره ډېرې په خپل وخت او مهمې دي. تمه لرو چې د هند مرستې ادامه پیدا کړي. هند تل د افغانستان له خلکو سره نږدې پاتې شوی او په خلاص لاسې مرستې ورسره کړي دي. پاکستان د خپل خاورې د هین مالونه ډیر کم پریشتي، خو اسلام آباد دپله د دې غنمو پر سر له میاشتو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دوی د خاورې له لارې دې انتقال کړي. هند ویل دي چې د افغانستان له خلکو سره به مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د مرستندویو نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په بند کې د معترض خوځو د اعتراف په خبرګون کې وایي طالبان هڅه کوي چې د افغان خوځو غږ د تل لپاره غلې کړي. په دې سازمان کې د خوځو د چارو مسؤل هی دربار لنړیوالې ټولنې غوړي چې په دې برخه کې دی پټه خوله نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په شپه د هغو نه ویشتو میرمنو د څرګندونو ویډیو خپره کړه چې په کابل کې له یو امن خونې څخه ورکې شوې وي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو په بند کې د بندي معترضو میرمنو د اعترافي ویډیو په اړه د بشري حقوقو د څار سازمان خبرګون. د دې سازمان د خوځو مسؤل هیدربار وایي طالبان د ازادي غوښتونکو خوځو د غږونو د غلي کولو په هڅه کې دي. میرمنبار ازادي رادیو سره خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې اړه اکسل عمل وخی.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترضو خوځو او انجنونو نیول کېدو هم پراخ خبرګون درلود. اوس طالبان هڅه کوي سو په راتلونکو کې د خوځو د هر ډول اعتراض مخه ونیسي، ځکه چې سردرد ورته پیدا کوي. خو مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې دې وضعیت ته د نړیوالې ټولنې خبرګون څه دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د اکشن به پښپې وو ویډیو خبره کړ چې پکې هغه نه هیڅ مرمنې لیدل کېږي کومې چې په کابل کې دی امن خونې څخه ورکه شوې وي. په دې ویډیو کې یو شمیر مرمنې اعتراف کوي چې افغانستان بهر یو شمیر فعال خوځو هڅولي چې په کابل کې د طالبانو په ضد لاریون وکړي او دا کار به د دې لامل شي چې افغانستان ووزي. خو د خوځو د حقونو فعال په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي دا ډول اعتراف د فشار په پایله کې اخیستل شوی.
په دې ویډیو کې د ټولو خوځو لغګونو او چیرو روښانه ښکاری چې د فشار او شکنجې په پایله کې مجبوري شوي چې دا ډول ویډیو ترې وسی. خو پښتنه دلته د طالبانو له دوی والی دا ډول ویډیو اخیستې، ولی دوی بندیانې کړي؟ مګر د حق غوښتو ځواب باید زندان وي. هغه حق چې الله ورکړی طالب څه دی چې له خلکو یې واخلي.
د طالبانو حکومت په لومړیو کې رد کړی و چې ګنې دا خزي دوی نیولې دي. د دې وړاندې طالبانو د یو شمېر نورو معترضو انجنونو لکه تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهره محمدی او علی عزیزی د نیولو په اړه هم بی خبري خودلې و. خو د خوځو د حقونو د فعالانو د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون نورسته پروانه ابراهیم خیل لبند خوشی شو. خو د نورو معترضو انجنونو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. د طالبانو د بیزری واکمنۍ دروسته تیر شپه کوم میاشتو کې د خوځو پر وړاندې د محدودیتونو تر وځ کول ورسته د دوی پر ضد په کابل کې خوځو انجنونو لاریونو او اعتراضونه وکړل. دوی غوښتنه کوله چې د کار او زده کړو اجازه دې ورکړل شي.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د لپایل سره سم له دې هیواده د افغان نجونو د روباتیک ټیم تر وتلو وروسته اوس د افغان په نوم د روباتیک یو بل ټیم فعالیت پیل کړی، خو په دې ټیم کې یوازې هلکان غړي دي. د دې ټیم جوړونکي وایي غواړي خلاق استعدادونه یو ځای راټول کړي تر څو د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ګټه ترې واخلي. له کابل د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د روبات جوړونکو دا ټیم شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې رامنځته شو، هماغه وخت چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړوالي خبر ورکړ. دغه ټیم مسؤلین وایي د افغان رباتیک غړي مخکې په ویشلې ډول فعالیتونه کول، خو اوس دوی د یوې ډلې په شکل یو ځای کار کوي. د افغان روباتیک ټیم مرستیال احمد ضیا بشیری وایي په دې ټیم کې داسې کسان رایوځای شوي چې په یاده برخه کې په هندوستان کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړي دي.
موږ چې کله دا تصمیم ونیو چې دا ټیم به جوړ کړو، نو هدف مو هم همدا و چې راځئ موږ تاسو یو ټیم جوړ کړو او وکولی شو نړیوال ته دا وښو چې افغانستان د روبوټیک په بخش کې هم له ځان سره پیاوړي اشخاص لري او کولی شي د روبوټیک بخش کې هم فعالیتونه وکړي او ډېر مخته تللي دي. په ټوله کې زما د ټیم غړي لکه 15 کسان دي چې په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډېرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
د دغه ټیم د جوړونکو په خبره یو شمیر نجونو هم د دغه ټیم په جوړولو کې هلې ځلې کړي او د هغوی خوخي او امکاناتو ته په کتو به هڅه وکړي چې د روباتیک افغان ټیم سره یو ځای کړي. دوی وایي اوس مهال یې لوی ستونزه د مالی ملاتړ کوونکو نشتون دی. د افغانستان د ټکنالوژي انسټیټیوټ استاد او د دغه ټیم یو مؤسس محمد زکریا عمری ازادي راډیو ته وویل اوس مهال دوی خپل مالی امکانات له شخصي لګښتونو او د غشان د دوی پلاس دو جوړې شوی او دزګاګانو له پلور برابروي. دوی تر دې دمه د برېښنا د زیرمه کولو ډېرې ماشينونه چې یو پی ایس بولي جوړ کړي او په کور دننه یې پلورلې دي. خغلی عمری ازادي رادیو ته وویل
کسایی که ما را تمویل میکنن ما وعده میدیم
کوم کسان چې غواړي موږ سره مالی مرسته وکړي ورته ډاډ ورکو چې موږ به داسې شیان جوړ کړو چې ټولنه ورته اړتیا لري او نوي شیان وي.
په وروستیو کې د افغان جنو درباتیک ټیم ښې لاسته راوړنې درلودې چې په نړیواله کچه یې شهرت ترلاسه کړو، خو د تیر نظام له سقوط او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ډیرو نورو کسانو په شان د جنو د روباتیک ټیم غړي هم له دغه هیواده ووتي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ټاکل شوی چې نن د کابل په وخت د سهار په 9 بجو د بنگلاديش په چیتاګان کې د افغانستان او د کوربه هیواد د کرکټ د لوبډالو ترمنځ لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې افغان لوبډالې د سیالۍ ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله سره د 15 لوبو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو لپاره په قطر کې تمرینتي کیمپ ترسره شوی او همداشان ته په د 4 ورځو په دې خوا په بنگلاديش کې افغان لوبغاړو تمرینات ترسره کړي دي.
افغان لوبډله په قطر کې 2 تمرینات ترسره کړل. په پام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دې لړۍ په ترڅ کې د بنگلاديش له ملي ټیم سره 3 ورځنۍ لوبې چې لومړی بنن دوهمه د جمعې په ورځ او دریمه د راتلونکو اونۍ د دوشنبه په ورځ وی ترسره کړی او همدارس 2 اووریزې لوبې به هم ورسته وکړي. په همدې حال کې د کونار د مرکز اړوند چغان لوبغالی کې لنې شو پاک کونار په نوم د کرکټ د 2 لوبډالو ترمنځ 40 اووریزې سیالۍ پرون د شهید شاهد خان د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغه لوبو 13 ورځې دوام وکړ. هر ورځ به یاد لوبغالی ته سلګونه نندارچیان تلل او لوبغاړي به یې هڅول.
دا د هغو سلګونو مینوالو چغې دي چې د کرکټ لوبې لیدلو او د لوبغاړو هڅولو ته راغلي. د یادو سیالیو یو تن جوړونکي بریالي ساحل قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د خلکو بیروزګاری او پردیشي توکو د روغدو کسانو شمیر زیات شوی. دوی له نیشو پاک کونړ په نوم د کرکټ 13 ورځنۍ 40 ورځې سیالۍ پر لار اچولې بي چې پکې د کونړ 2 لوبډلو ګډون کړی وو.
یو 155 منډې د چغان شهید شاهد الله کرکټ د لوري نه جوړ شوی. یو 155 ټارګټ یا هدف ټاکل شو چې بیا د میراخیل لوبډل له طرف نه 143 منډې جوړ شو او د 4 وګړو په نقصان اورونه پاتې ورسېدل چې اتلولي بیا د شهید شاهد الله کرکټ ټیم وګټله.
د کونړ د مرکز صداباد ترڅنګ به هر بل سوالي کې د کرکټ یو شمیر لوبډلې او په زیات شمیر کې مینوال شتون لري چې د یادو لوبډلو د تشویق او هڅونې لپاره تر لری لری ځایونو سیالیو ته ځانونه رسوي. ګوهر ساپه هم له دغه مینوالو یو دی.
دغه لوبیا مغړ غنیمت څنګه ما خپل دې زیات خوند لري واغسته او زما تر څنګ ډیر دوستان داسې چې موږ یو بل سره همغږي کوو چې د لوبې سیالو کوو. دغه سرګرمۍ نه کولای شي خلکو ته هغه ذهني مرستګانې ډیپریشن څخه کم دی هغه کم کی یو خوشحالي ورکړي خلکو ته. نور ځوانان هم غږ کوو غواړي چې خپل سیمه مو نشي توکو نه
په کونړ کې په داسې حال کې د دوه دیرشو لوبډلو ترمنځ شلوریزي سیالۍ پای ته رسیږي چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي بنگلاديش ته رسیدلي او د هغه هیواد ملي لوبډلې سره به درې یو ورځنۍ او دوه شلوریزي لوبې ترسره کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته به اجملاند له نورو مطالبو سره له تاسو سره وی، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مسکو ته ځي. عمران خان د دې سربیره مسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته ننوتي او له روسیې سره د لویدیځ اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت زیات ترینګلې شوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوري پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسي شي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ آصف درانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښې کې د چا پلوي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد له هر راس پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تېرو درویشت کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی.
په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی. جو بایدن وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې یو شمیر روسی سرتیری اوکراین ته ننوتل. د دې موضوع تفصیل هم احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په بالتیک کې د ډیرو ځواکونو د دې راکېدو خبر ورکړ چې د ناتو د متحدانو ساتنه وکړي. جو بایدن تیر ماښام د دې اعلان ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې د روسیې له لوري هر پوځي تحرک ته به امریکا او متحدانی په ګډه ځواب ورکړي.
United States and our allies and partners remain open to diplomacy.
د امریکا د متحده ایالاتونو متحدانو او شریکانو دروازې به د ډیپلوماسۍ لپاره پرانیستي وي، په دې شرط چې جدي وي. د روسیې خبرو لمخې نه، د هڅو لمخې قضاوت کوو. ګورو چې روسیه پر راتلونکي کې څه کوي. هغې ته به په ګډه ښکاره او ځپونکی ځواب ورکړو. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې هیواد به اوکراین ته د دفاع لپاره نور تجهیزات هم ورکړي. او په بالتیک حوزه لیتوانیا، استونیا او لاتویا کې به د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شي. وروسته تر دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په شپه په یوه فرمان کې د اوکراین دونیتسک او لوهانسک د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې او دې سیمو ته عسکر واستول، له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو چې د اروپایي ټولنې تر څنګ متحد ایالتونو نوي بندیزونه پرې ولګول. ولسمشر بایدن تېره شپه اعلان وکړ چې د بندیزونو لومړۍ مرحله پیل شوې ده چې د روسیې پر دوو بانکونو بندیزونه لګېدلې دي چې د لویدیځ مالي مرکزونو ته به لاسرسی نه لري او که چېرته روسیې خپل تیري ته ادامه ورکړه نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي.
له خبرونو ورآخوا د خبرونه دې برخه کې مهر کلی کوو.
هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 380 فارمونه جوړ شوی چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدي. فارم لرونکي وایي د کبانو دغه تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده. په دې اړه پاموکړی دی ریپورت.
دا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کبانو د روزنې فارم دی. دلته لومړی د کبانو بچی راوړل کیږي او تر څو میاشتنی روزنې وروسته د دې جوګه کیږي چې د فارم مسولې د غوښې پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي. د محمد نبی په نوم یو فارم لرونکی وایي د کبانو د تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده.
شش کال چې پرموش باندې د خارج بډرونه بند سوله، ما هیڅ تشویش هم نه دی کړی، یعنی خپل ماهیان موږ درلودل.
د جمعګل په نوم د ماهیانو یو بل فارم لرونکی وایي دغه فارمونو له برکته ګڼو کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوه.
د ماهیانو کاروبار شکر الحمدلله اوس خو د بخوا په پرتله باندې ورځ تر بلې زیاتیږي. هم زموږ لپاره اسانتیا ده چې پاکستانی ماهیان کمیږي، هم د خلکو لپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي، بس یو گزاره کوي وروره.
د هلمند د ګریش ماهیان په گاونډیو ولایتونو په خاص ډول کندهار کې هم شهرت لري او له دغه ولایت څخه د رخصتۍ په ځانګړو ورځو کې خلک د کبانو خوړلو لپاره دغه ولایت ته ورځي.
مایان ښه مایان دي، ما چې ډېر ځایونه کتلي دي د ګریشو کندهار، اصلي کې به دا په خوالي کې خبره ده، په خېدو کې دی مخ ته د نورو خلکو
دغه ځون خو ته سولې چې مثال بیا ته دی روزي بیا موږ سره دغه والا ولسوالي خلک راځي، بیا هغه په پره کې مساتي، بیا موږ سره وړي، بیا موږ د تورور توجیه کو سره.
د هلمند زراعت مسولان وایي په دغه ولایت کې د ماهیانو د روزنې د فارمونو شمیر 380 ته رسیږي چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. مسولان زیاتوي چې د کبانو د فارمونه پر 600 جریبه ځمکه جوړ شوي چې د شاوایدو ترڅنګ ګڼ شمیر کسانو ته کاري زمينه هم پیدا کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو د حکومت د ملي پراختیا شرکت وایي د یاد شرکت لوري له 1300 پایل شو پراختیایي پروژو څخه 390 پروژو کار بشپړ شوه. د ملي پراختیا شرکت چارواکو د سې شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل د پاتې پروژو د چارو بشپړېدو کار هم روان دی، خدای ونه ویل چې د یادو پروژو کار څو خپل شوی او کله به بشپړ شي. د موضوع نور حال زموږ د همکار پر ریپورت کې.
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان وایي د معرف، روغتیا، فرهنګي ځایونو، استوګنې، ورزش، کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سه شنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل لدی پروژو تر اوسه د 390 هغو کار بشپړ شوی.
د ملي پراختیا شرکت د تاسیس د پایل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختماني، تاریخي ځایونه، زراعت، قانون، انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1300 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې 340 نوي پروژې هغه بشپړې شي.
خو ښاغلی عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان د یادو پروژو ټولیز مالی لګښت 121 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤلانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزی تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو لډیروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډیر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قشتېپی په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د پخوانی نظام پر محل رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالی لګښت نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت پر راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ازادي رادیو تاسو ته سوله استول شو پیغامونو څو یې را اخلو
رحمان يم ننګرهار ولې د غانو ولې د غانن چې تاوک د طالبانو مشرانو او مؤسسو ته خور شي چې موږ سره غټ غټ مرسته وکړي او ننګرهار کې د غانو ولې سالې په وزیر تنګ سیمه کې کورونا هلکو بمباره نورانه پرا ځوان چې د ماغه خور او طالبانو مشرانو موږ سره کومک پیچې مدرسې او جماعتونه جوړ شي حزما دا خوښته چې هر وسره مرسته کوي زموږ خلک ډېر غریبانان دي سوغړن چې مرسته وشي
آزادۍ رو ته زموږ سلامونه دي سلامونه نه بعد د سرکانو ورسوالي پاکستان ظالمانو په ادب کې نیولې دا د کلی ولی روغ روغ کلی ولی مسلمانان ماشومانان بے ګناه قتل کوي او ډېر سخت ظالمانو ډېر سخت ظلم شروع کړی دی په دې ظلم دی د ازادۍ رو ته زموږ دا درخواست دی چې دا ټول دنیا ته دا زموږ دا آواز ورسوي مخکې انګریزانو وسداره به انګریزان راته جوړ شوی دی طالبانو مشران دی په دې غم وکي دا ولی کې دا خو ورځ نه دا دوه ورځې دی وطن راته شړ کو وطن مولي وطن را در په در کو ولی کوي منګ دا 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 آواز موږ دنیا ته ورسوي زول موږ سره کیږي دا ټول به بار د مخلوق دی داس موږ دا واوري دا بار دنیا د خلک داس موږ دا آواز واوري موږ سوال ظلم کیږي
محمد نسیم ارمانی د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د زدي رادیو ته دا پیغام پریږدم کم سړک چې د مرکز کندهار څخه غزیدلې مرکز لشکرګاه تام دغه د مرکز لشکرګاه سړک ډیر خراب دی ډیر کندي هغه د مینو کندي تروسه پرې ماس خراب